بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې. مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوګمینه والو حامد سیما افسر د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1403 هجري لمریز کال د کابیا هوت میاشتې درشتمه نیټه ده چې د 1446 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې له 12 او د 2015 میلادي کال د مارچ له 14 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شوي وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې له محصلینو سره د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د لیدو کتو په باب ده. بیا هم د سوریې د وروستیو حالاتو په باب او د عربو او اسلامي نړۍ د چشمپوشه په باب هنداره پروګرام لرو چې په دغه پروګرام کې موږ سره میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی ډاکټر علي واحدي او بل شناندې او جرنالیسټ ښاغلی انور زیب شاهین. بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړی مطلب اورېدلی شئ چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې همدا مهمو خبرونو سرټکی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود وفرمایل خبرو اترو ته د امریکا د ولسمشر بلنه د دنیا د عمومي افکارو ته دوکا ورکول دي. په بیجینګ کې د چین، روسیې او ایران د استازو مهمه ناسته ترسره کیږي. د پاکستان د اورګاډي د برامته کېدا بحران پای ته ورسېده. 33 ترهګر او کابو 40 مسافران قرباني شول. او افغان طالبان وایي پاکستان دې په حقیقتونو د سترګو د پټولو په ځای د بحران په حل کولو تمرکز وکړي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړې شان د مې ورسته. د اسلامي انقلاب معظم لارښود خبرو اترو لپاره پر چمتوالی او د ایران لپاره د لیک د لیږلو او د موافقې د کولو په باب د امریکا د ولسمشر خبرې د نړۍ د عمومي افکارو د غولولو لپاره هڅه وبلله او د غرازی وویل دغه لیک تر دې دمه نه دی را رسیدلی. البته امریکا غواړي دغه دروغ الکا کړي چې ایران د مونږ په اپورټا د خبرو اترو او موافقې غوښتونکی نه دی. دوستانو، په دې اړه مفصله تبصره له خبرونو وروسته اوریدل مه هیروئ. د متحده عربی اماراتو د مشر ډیپلوماټیک سلاکار بیګا شپې په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت له خارجه وزیر سره کتنه او خبرې اترې وکړې. پاسوډې د ایرنا لکول راپور ورکړې. د متحده عربی اماراتو د مشر ډیپلوماټیک سلاکار انور قرقاش پرونه وخت د ایران د اسلامي جمهوریت له خارجه وزیر عباس عراقچی سره کتنه کړې او د دوه اړخیزو مسلو په باب یې د نظر تبادله کړې. دا په داسې حال کې دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر پرون د حکومتي کابینې د غونډې په څنډه کې ایران ته د امریکا د ولسمشر د لیک د لیږلو د خبر په باب ویلي وو. لیکل شوی دی او ټاکل شوی ده چې د یوه عربي هیواد یو نماینده د ټرمپ لیک تهران ته وسپاري چې پرون شپې په دغه لیدنې کتنې کې انور قرقاش دغه لیک د ایران خارجه وزیر ته سپارلی دی. لا دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز خبری چینل سره په خبرو کې د ایران رهبر ته د یو لیک د لیږلو خبر ورکړی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د راتلونکي جمعې ورځې څخه به د دغه هیواد په پلازمینه بیجینګ کې له روسیې او ایران سره د اټمي موضوع په اړه خبرې اترې پیل شي. د چین خارجه وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي دغو خبرو اترو او د غونډو سرپرستی به د چین د خارجه وزیر مرستیال جاو شو په غاړه وي. بلې خوانه د ګلوبل ټایمز نومې ورځپاڼه لیکلي دي د روسیې د خارجه وزیر مرستیال سرګی ریابکوف او همداشان د ایران د خارجه وزارت د نړیوالو چارو حقوقي مرستیال کاظم غریب آبادی به هم په دغو خبرو اترو کې ګډون وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي دي په دغو غونډو کې به درو واړو لورو د ایران د اټمي موضوع او نورو موضوعګانو په اړه د نظر تبادله وکړي. د پاکستان پوځ په بلوچستان صوبې کې د مسافري اورګاډي باندې لا ترهګري حملې څلور ویشت ساعته وروسته د زیاتره مسافرانو په آزادولو سره خپل ژغورونکي عملیات پای ته رسولي او په دغو عملیاتو کې درویش برمتګر هلاک کړي او دغه راز د څلورو امنیتي مامورانو په شمول پنځه ویشت کسان هم په دغې شخړې کې وژل شوي دي. ایرنا خبري اجانس راپور ورکوي. د پاکستان خبري چینلونو د بلوچستان صوبې په بولان صحرایي سیمې کې د پوځي عملیاتو د ختمېدا په اعلانولو سره چې تېره ورځ یو مسافري اورګاډي د بلوچستان ازادي غواړي او بلتون غواړي ځواک تر هګرو ناصرو په څه د پاسه څلور سوه پنځوسو مسافرانو سره برمته کړی و. راپور ورکړی چې ټول درې دېرش تر هګر چې د دغې پیښې اصلي برمته کوونکي وو د پاکستان د امنیتي ځواک په عملیاتو کې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویندوی څو ساعته مخکې د اورګاډي د مسافرانو د برمتګرۍ د ختمېدا په اعلانولو سره ویلي دي په دغې پیښې کې څلورو پوځیانو او یو ویشتو مسافرانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د بلوچ ازادي او بلتون غواړي ځواک مسؤولانو د دغې پیښې په پیل کې د اورګاډي د برمته کېده او د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ګواښ یې کړی و چې که د پوځي ځواک له خوا ورباندې عملیات وشي نو د نیول شویو پوځیانو په شمول ټول مسافران به ووژني. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو کې له تیرو څو کلونو راهیسې تکفیری ترهګرو او بلتون غواړو د ولس او حکومتي کارمندانو ژوند تریخ کړی دی. او داسې کومه ورځ نشته چې د دغو جنایتکارو او پیلو ډلو ټپلو د وحشي ترهګرو په لاس خلک د خپلو بچیانو جنازې اوچتې نه کړي. د خیبر پختونخوا صوبې د کرمې ضلع دپاره چنار خلکو په ضد ترهګرو د ځینو حکومتي کړیو په ملتیا سره له تیرو شپږو میاشتو راهیسې حتی د روژې په مبارکې میاشتې کې هم د ټل پاره چنار ستره لاره تړلې او خوراکي او درملیز توکي یې پر دغو خلکو بند کړي دي او حکومتي او پوځي ارګانونه د دغې لارې په پرانستلو او د خلکو د ژوند په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي او په دغې مودې کې د پاره چنار څه د پاسه اتو سو کسانو ژوند له لاسه ورکړی چې په هغو کې ماشومان او ښځې هم تر سترګو کېږي. افغان طالبان وایي پاکستانی لوری دی پر واقعیتونو سترګې نه پټوي. د افغانستان د طالبانو له حکومت سره اړونده رسنۍ المیرساد د پاکستان په بلوچستان صوبې کې د اورګاډي په برمته کېدا کې د افغانستان د رول په باب د پاکستان د پوځي چارواکو د ادعا په غبرګون کې لیکلی دي د نورو ګرم بلل د پاکستان بحران نه حل کوي او پاکستان د واقعیتونه وویني. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی. د افغانستان له طالبانو سره اړونده المیرساد رسنۍ د بلوچستان صوبې د اورګاډي په برمته کېدا کې د افغانستان د دخیل شونې په باب د پاکستان د پوځي چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې روښانه کړې ده د نورو ګرم بلل د پاکستان ترنګلتیا او بحران نه حل کوي. پاکستان باید د دغه بحران پر حل کولو تمرکز وکړي. د افغانستان طالبانو په ملګرو ملتو کې د پاکستان د نماینده پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی دی. په دې اړه له کابل زموږ د خبریال رالیږلی راپور په ګډه سره اورو.
د طالبانو سرپرست حکومت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی منیر اکرم هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلی دی داعش ډله اوس د طالبانو لپاره په یوه جدي ننګونه بدله شوې ده. منیر اکرم د امنیت شورا په وروستۍ ناسته کې د افغانستان په اړه یو لا نورې څرګندونې هم کړې دي. هغه ادا کړی چې د پاکستانی طالبانو تحریک د ډیورن فرضي کرښې اوږدو کې فعالیت لري او له هغه ځایه پر پاکستانی پوځیانو او دولتي تاسیساتو بریدونه ترسره کوي. منیر اکرم همدارنګه په افغانستان کې د لویدیځو پوځونو لخوا پرېښودل شوو وسلو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې دا وسلې د ترهګرو ډلو له لاسونو څخه بیرته واخلي. د دې تر څنګ هغه له افغان کډوالو غوښتي چې له پاکستان څخه ووځي. خو د سرپرست حکومت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت د منیر اکرم خبرو ته په غبرګون کې ویلي،
د ملګرو ملتونو غونډې چې زموږ له حضوره پرته ترسره کیږي له شک پرته زموږ په زیان دي، او بل داسې په دغسې ناستو کې د بل چا له عینکو د افغانستان قضایاو ته کتل کیږي هغه له واقعیتونو څخه ډېرې لرې وي. او بله موضوع داسې ملګري ملتونه باید د افغانستان څوکۍ ومني او د افغانستان د خلکو حق ورکړي تر څو په دغسې ناستو کې سم قضاوت وشي او عقدمندو اړخونو پروپاګند ته زمینه مساعده نه شي.
حال کې د سیاسي چارو کارپوه محمد صادق شینواری وایي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه باید د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي او د ناسمو معلوماتو له خپرولو ډډه وکړي.
ارائه گزارشات ضد نقیض و مخشوش نمودن احزان کشورهای همسایه منطقه و فار منطقه باید تصویر مثبت و واقعیت‌های عینی و وضعیت فعلی و واقعی افغانستان را به جامعه جهانی ارائه کند.
دالومړی ځل نه چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه داسې څرګندونې شوې دي. منیر اکرم دغه څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې پاکستان کې په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د نامنۍ او ترهګرۍ پېښې زیاتې شوې دي. فضل غنی حق مل، تهران، اوډیو کابل.
او وروسته خبر دا چې د پاکستاني به مشهوري معمار میرمن یاسمین لاری د ولف اوډیشن ته په یو رسمي لیکي ویلي دي په غزې ترانګ کې د دوامدار نسل وژنې په دلیل پر یازه کې د ولف اوډیشن جایزه چې د اسرائیل لخوا ورکول کیږي نشي منلې او لدې د اخیستو څخه ډډه کوي. دا د دې محل خبرونه. سیاسی تبصرہ د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی عزت من اوریدونکو سم له مسلین سره د اسلامی انقلاب او معظم لار خود د لیدو کتو په باب تبصره دراورو. د اسلامی انقلاب معظم لار خود خبراتورو لپاره پرچمتوالی او د ایران لپاره د لیک د لګلو او د موافقه په باب د امریکا د ولسمشر خبرې د نړۍ عمومي افکارو د غولولو لپاره هڅه بللې او ویلې دي. امریکا غواړي دغه دروغ الکا کړي چې ایران د مونږ په اپوټا د خبرو اترو موافقه غوښتونکي نه دي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پرونه وخت د درست ایران له زرګونو محصلینو او د دوی د سیاسي ټولنیزو کلتوري او جهادي فعالانو او مسولانو په ټول کې د محصلینو د هویت د پیاوړتیا او د مسلو پر ځوانې او کرکتنې کې د مهمو سپارښتنو په بیانولو سره للویدی سره په مخامخېدا کې د ایراني ځوانانو د دوو توپیري تجربو په بیانولو سره وویل، لومړنۍ تجربه د ځان د بایللو سبب شو. البته په دوهمې تجربې کې محصلینو د ټولګې اوسنۍ حرکت په مغه لاره کې دی. د لویدیز د واقعیتونو پیژندګلوي، خپلواکي غوښته او د لویدیزي تمدن له مشکلاتو سره واټن اخیستل اصل ګرځېدلی دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په دغه کتنه کې همدار از د امریکا له اوسنی حکومت سره خبرې ترې بی ګټي او د بندیز د غوټې د لا زیاتې ټینګې د عمل بللي او د خبرو اترو په باب د نړۍ د عمومي افکارو د غولولو په اړه د امریکا د حکومت هڅې ته په اشاره سره وویل، په اټمي وسلو پسې نه یو، که وای نو تر اوسه پورې به مو تولید کړی وي. د دې په ترڅ کې چې هر ډول احتمالي اقدام ته به غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو. د اسلامي انقلاب ستر لارښود محصلینو د ټولنو د نمایندګانو څرګندونې د پرمختګ پوخوالی او د تفکر تحلیل او اخیستون د ساویې د ودې نښه وبلله او دا موضوع یې هیله منونکي او زیرې ورکوونکي وباله. دوی دغه راز وفرمایل، البته زه هغه ټولې خبرې چې محصلینو په دغې ناستې کې مطرح کړي د منلو وړ نه ګڼم. دا مثال په توګه یو قدرمن محصل وویل، فوجي او امنیتي عناصر د سیونیستي رژیم په مقابل کې په حساسو موقعو کې د اعلامیو په لیکلو بدل شوي. په داسې حال کې چې کڅیړنو تفحص ته پام وکړو نو معلومه به شي چې دغه موضوع سمه نه ده او هغه کسان چې باید یو کار یې کولی په خپل وخت یې کار کړی دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای هم د یو مسئول څرګندونو ته په جواب کې وویل، هماغه شان په ځوانانو تکیه کوم او امید مو هم یوازې دوی ته دی. البته اساسي شرط دا دی چې ځوانان په خپلو سمو دریځونو کې تلپاتې واوسي او ورباندې استقامت وکړي او له خنډونو سره په مخامخېدا کې له شک سره مخ نشي او له اصلي لارې ونغړېږي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د علومو او روغتیا وزارت مسؤلانو ته د محصلینو په څرګندونو کې د مطرح شویو مسلو ته بشپړ پام او تعقیبولو ته په جدي توګه عمل کولو ته سپارښتنه وکړه. دوی د تیرو کلونو مختلفو پیښو په یادونې سره وویل، تیر کال په همدغه شان شپو ورځو کې شهید ابراهیم رئیسی، شهید حسن نصرالله، شهید اسماعیل هانیه، شهید صفی الدین سنوار، زویف او څو نور انقلابي شخصیتونه د مونږ په مینځ کې موجود وو، خو اوس نشته او په همدې علت دښمن خیال کوي مونږ کمزوري شوي یو. خو په ډاډ سره ټینګار کوم، که څه هم د دغو ډیرو قدرمنو ورونو نشتون د مونږ لپاره ډیر ستر تاوان دی، خو د تیر کال په نسبت په ډیرو موضوعګانو کې لا پیاوړي شوي یو او په ځینو مسلو کې لا زیات کمزوري شوي هم نه یو. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د مقاومت جبهې د قدرت د دوام د علت په بیانولو سره هم وفرمایل، که په یوه ملت او یوې ټولګې کې د ارمان او هڅې دوه عامل موجود وي، نو په کلي توګه د هغوی ته کوم تاوان نه واردېږي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د خپلو څرګندونو په یوې بلې برخې کې د قرآن د آیتونو باندې په استناد سره د روژې ساتنې موخه د تقوا ترلاسه کول وبلل او دغه راز یې وویل، تقوا انسان له بدیو، وسوسو، بدفکرۍ، بدغوښتنې، خباستونو، فسکو فجور، نفسیانی خواهشاتو، دندو ته له بې پروایۍ او د واجب فعل پرېښودو څخه خوندي ساتي. دوی د هدایت او د دنیاوي لارې پرانیسته د تقوا دوی مهمې اغیزې وبللې او ویې ویل، تقوا په همدغې دنیا کې د اقتصادي او امنیتي چارو په شمول په مختلفو زمینو کې غوټې پرانیستونکې دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نو ول عالم ته سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه لارګاره روانه کړو د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل کې.
خو پیږی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه، وخت مو په خیر. زه تاسو لخوا غنډه یم او تاسو هم در خبرونه اوري. درې اروپایي هیوادونو، برتانیې، فرانسې او جرمني، د جلا جلا خبر پاڼو په خبرولو سره په سوریه کې روسي د تاوتریخوالي غندلې او د تاوتریخوالي د زیاتېدا د مخنیوي پر ضرورت ټینګار کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په خبر پاڼه کې ویلي، موږ د سوریې په ترتوس، لازقیه او حمص ولایتونو کې د تاوتریخوالو رامنځته کېدل، غندو او د ملکي وګړو د زندانیانو د وژلو په هکله راپورونه لړزونکي دي. هغه ویلي، د سوریې موقت حکومت مسؤلیت لري چې د ملکي وګړو پر ضد د نورو حملو د رامنځته کېدو مخه ونیسي او د روانو تاوتریخوالو په هکله تحقیق وکړي او عاملانه ځواب ویونکي کړي. د فرانسې بهرنی چارو وزارت هم په سوریه کې د خلکو پر ضد د موقت حکومت د ځواکونو لخوا په تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د فرانسې د خپلو اعتقادیاتو په دلیل د سوریې د ملکي وګړو او د زندانیانو پر ضد دغه وحشانه جنایتونه په کلکه غندلي او د سوریې له موقت حکومت یې غوښتلي چې دغه جنایتونه په کامل ډول د روښانه کېدا لپاره خپلواک تحقیقات تضمین کړي او عاملانې عدالت ته وسپاري. انګلستان د بهرنیو چارو وزیر هم روان تاوتریخوالی غندلی او په دې بهیر کې د سوریې په ساحلي سیمو کې د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژلو په هکله یې راپورونه بوګنون کې بللې دي. د سوریې په ساحلي سیمو کې روان کړکېچ هغه وخت زیات شو چې د سوریې د موقت حکومت سیاستونو د اولویانو پراخه غوسه راوپاروله او خلکو په قردها، جبلا، لازقیا، ترتوس، حمص او مسایف اسخارونو کې پراخه اعتراضونه وکړل. دا اعتراضونه چې په تیرې پنجشنبه ورځ پیل شول، لومړی په سوله ییز ډول روان ول، خو د ابو محمد الجولانی په مشرۍ تحریر الشام ډلې اړوند ځواکونو له تاوتریخوالي څخه په ډک غبرګون سره په خونړیو جنګونو بدل کړل. د سوریې د بشري حقونو د څارونکو موسسې د راپور پر اساس د موقت حکومت ځواکونو په تیرو دوه ساعتونو کې په څلوېښتو بیلابیلو جنایتونو کې څه د پاسه زر کسان وژلي دي چې ټول ملکیان دي. خو ځینې راپورونه وایي چې د سوریې د موقت حکومت ځواکونو له 1500 څخه زیات ملکي وګړي په ډزو وژلي او ډېری اعدام کړي او یې هم پانسي کړي دي. د سوریې د تحرر شام ډلې ځواکونو د غراز ډېری خلک چې ښځې او ماشومان، بوډاګان او ځوانان پکې شامل دي، له خپلو کورونو راویستلي او هغه یې ډېر په بېرحمۍ او ظلم سره وژلي دي او د خلکو له کورونو یې سامانونه او ګرانبیه شیان او پیسې هم غلا کړي دي. موږ هم د تهران رادیو هندار خپرونه په سوریه کې وروستی وضعیت ته ځانګړې کړې ده. خو مخکې تر دې چې بس تبر شوې ولنډه د ملرو د تهران رادیو در نورتون کو یو ځل بیا هم خرغلاس هندار خبرونه بري چې د سوریې ورستي وضعیت ته مزنګړی کړي. بس کرا سره د منځنی ختیځ د مسایلو کارپو هغلی ډاکټر علي وحیدی او همدارز لیکوال او ژورنالیس هغلی انور زیب شاهین خانخیل ملمانه دي. بس له هغلی ډاکټر علي وحیدی څخه پیل کوو. هغلی ډاکټر ډیر زړه مننه چې بس ترغلی په سوریې کې ورستیو کې یو عمومي قتل عام پیل شوه دی، ولکېږي تر زرتونو پکې زیات کسان وژل شوی دي. ستاسو نظر د دغه قتل عام پاره څه دی چې اوسې مسولیت د چا پر غاړه دی او څه ډول باید جواب ویل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بل او پس لدی چې صد رژیم د یو ګډ عملیات چې د سیونیستی رژیم امریکا او د سیمې ځینې وادونه په هغه کې دخیلو، نتیجه کې تحریر الشام دلګۍ د الجولانی په مشرۍ د سوریې واک ترلاسه کړل او د هغوی د واکمنېدو نه وروسته موږ ګورو چې متاسفانه د هغوی ځواکونه په مختلفې بانې د خپل مخالفینو په وژلو، شکنجې او د هغوی د شړلو، د خپل کورنۍ څخه او د هغوی د استګونه ځایونو په وراچولو سره خورا په لوی جنایتونو لاس پورې کړل چې په دغه وروستیو کې موږ ګورو تر زرو زیاتو عامو کسان د هغوی لخوا وژل شوي دي. نو دغه جنایت هم په سیونیستي رژیم او د امریکا پناتر پوری او د زینی متاسفانه سیمه ایز وادونو په لاسونی او حمایت د دغه تروریستي دلګي، یعنی د تحریر الشام د واکمن کېدو په اړه په دوی پورې اړه لري چې دوی باید د دغو د سوریې د مظلوم او مسلمان ولس چې د دغه تروسي درګۍ لخوا په مختلفو او بې ځایه بانو د هغوی د وژل کېدو سبب ګرځېدلی دي، دوی باید ځواب ورکړي. او دغه مسله سبب سوال چې هغه د مقاومت مې ورته یوه خورا سخت گزار ورکړي او دغه مسله د فلسطین د ارمان او د اړې او خلالوي خانت دی. او کسانو چې په دغه خصوصا ځینې اسلامي وادونه چې په دغه مسله کې دخیل دي او سبب سول چې د سوریې امنیت او لمیزه ولاسي او اسرائیل ته دا زمينه مساعده سي چې دوی د سوریې غمویم استراتیژیک زایونه ترلاسه کړي، دغه ټول خیانتونه ځواب باید هغه سم د امریکا او سینوستي رژیم لخوا ترسره شول او دوی په دغه مسله د هغوی سره مرسته کړې دي. باید ځواب اسلامي امت او هم دغه راست د فلسطین مظلوم او د سوریه ولسته به جواب
هغه له ډاکټر علي واحدی نړۍ مننه له جواب راکول مو هغه له خنخیر له تاسو هم نړۍ مننه چې بس تلغلی په سوریه کې ورستی قتل عام او خام خطاقب کړه دی ترکیه وجل شوی کسان یا غیر بللی و خور په هی وادونی غندنه کړي د دې پیخي مسؤلیت د چا بغړ دی
د مهربان بخون کې لوی سختن په نامه له هر سمخ کې د تهران ریډیو قدر منو کارکون کو اور یدن کو تا دزل لکومی سلامونه نه کی هلی او خی پر زونه غلا نه کو لکتا سو چې او فرمایل سوریه په بارا کې او خصوصا د موجوده حالات په بارا کې چې د غلطه کم کتل عام شو چې د زرونه زیات کسان پکې اوجلې شو او زیاتره پاره کې چې کم دي هغه علویان فرقې والے دي الوی فرقی والا دی او الویان دی نو دغه دغه قتل عام مسئولیت خو ښکارا دی چې هغه دغه د جولانی ډله چې کومه ده په سوریه کې هغه د دې ذمہوار دی البته د دې جولانی ډله د دې شاته چې کوم قوتونه دي او کوم قوتونه دی را پاسولې دي هغه د دې ذمہوار دی نو او تاسو ګوره کو د دې جولانی ډلې هغه شاته بیک گراوند وګورئ نو دغه جولانی چې کومو دا اوس چې کوم مشري کوي او په سوریه باندې تقریبا قبضه کړی دی نو د دوی مخکې تعلق چې کوم د القاعده سره یا داعش سره د دې ځاړه تصویرونه کو ګوري لوی لوی ویختي پریخي دي نن سبا چې کوم کسانو پریږ دی هغه دهشتګرد او دغه هغه شکل یو بیا په داعش کې د هغه شکل وګوري دا غینه پس بیا د دوه تحریر شام نوم ورته کې خو یعنی شکلونه او نومونه چې کوم دی هغه بدلیږي نور ته دی هغه کارکردګي او د دې عمل چې کوم دی او هغه جوړ دی دغه کسان چې کوم دی دې ذمہوار
ډیر ځته مننه هغلی انور زیب شاهین خانخیل چې زوا مورا کړو سند خبرونه په دې برخه کې ورزوی ویلندې د میتا بیرترا ګرځو د تهران رادیو در نوردون کو یو زل بیا هم خرغ لاس تاسو هندره خبرونه وری چی د سوریه هیواد وروستي وضعیت ته مزنګړي کړي بس ورګرزو هغه له ډاکټر واحدی په سوریه کې د سوهنست رژیم له خوا د اشغال او نظامی مرکزونو لمنځه وړل د ترکیه او ګڼ نور هیوادونو لاسوهنو له عمله څه فکر کوي چې که وضعیت هم دا ډول جریان ولري د سوریه راتلونکي به کومې خوا ولاړ شي او د سوریه د خیر راتلونکي لپاره تاسو وړاندیزونه څه دي
متاسفانه پس لدی چې د رژیم د نسکری دون اوګلوسته او د تحریر شام د تولستي درګي چې د جولانی په مشري سره و توانې دل د سوریه واک تر راسه کړل نو پس لاغه مجبورو چې د سینستي رژیم له خوا خورا پراخه اوایي او ځمکني عملیاتونه د سوریه د مهمي او خورا استراتیجیکی فوزی عده د ویجارولو اقدام پیل سول او د دغو عملیاتو په وړاندې مشکورو چې د جولانی د فوزی ځواکونو لخوا هیڅ ګونه غبرګون نه دی ښودل شو او دغو په وړاندې هیڅ اعتراض نه دی سوی نو داسې معلومیږي چې دغه دلګۍ چې د سوریه واکې ترلاسه کړی دی چې متاسفانه په دغه مسلې کې هم ځینې اسلامي وادونه په ځانګړي توګه د ترکیې دولت په دغه مسلې کې لاس لري مهمه موضوع دا ده چې سینستي رژیم ته دا زمینه رامنځته کړي چې دوی وتوانېږي چې د مقاومت محور یو هغه مهمه سیمه د غال او دغه مقاومت جبهه ته یو خوراک گزار ورکړي چې دا د اسلامي همت او په ځانګړي توګه د فلسطین او د قدس شریف او د فلسطین د جادي ډلو او په همدغه راز د ماس په وړاندې یو خورا لوی خیانت دی، ځکه چې دغه مسله سبب کیږي چې سیونیستي رژیم خپل هغه جنایتونه او نظامي توان د فلسطین د الجادي ځواکونو او د مقاومت جبې په وړاندې تقویه کړي او په اسلامي امت او مقاومت جبې ته سخت ګوزارونه ورکړي. که څه هم دا خو نو یوه مسلمه خبره ده چې د سوریې ولس په ځانګړې توګه د هغوی هغه انقلابي ځوانان غورځنګ او اعتراضونه شروع شوي دي، او دا موقعیت او دا مسله به دوام پیدا نه کړي، بلکې انشاءالله د سوریې د ولس خوا دغه تروسي دلګۍ به ناکامه سي او خود به وکړي او د سوریې واکمن بلته خپل د سوریې ولس په لاس به ورکړي. نو د هغه جنایتونه چې د ځینې اسلامي وادونه د او د سیونیستي او امریکایي مشترک او ګډ عملیات په واسطه چې دغه جولانی واکمن کړل، دا په دغه مسله کې د اسلامي وادونه په ځانګړې توګه د اسلامي کانفرانس او ګلمرګلو ملتونو سازمان هغه وظیفه او دنده دا ده چې د دغې دلګۍ د جنایاتو مخنیوی وکړي او دوی ته دا اجازه ورنکړي چې په مختلفو بانو د سوریې د مظلوم او مسلمان ولس د وژلو او د نابودۍ سبب او همدغه راز سیونیستي رژیم ته د دغې د سوریې د ځینو مهمو ساعتي سیمو د اشغال کړي او اسلامي امت ته یو خورا پراخ ستونزې رامنځته کړي.
د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه هغلی دکتور علي واحدي نړۍ مننه چې بس تر اغلی اوس موږ پوښتنې مځواب کړي. هغلی خرخیل، په سوریه کې پیل شوی اشغال، د ترکیه او ګڼ نورو هیوادونو مستقیمې لاسوهنې، پیل شوی نسل وژنه، بالاخره به وضعیت کومې لوري ته ولاړ شي؟ د غرستاسې وړاندیز به څه وي چې څنګه سوریه په یو ښه ډول مدیریت شي او بحران له منځه لاړ شي؟
زما په خیال خو په هر ځای کې د دنیا په هر ځای کې پکار دی چې امن وي، خو امن داسې نه چې مثلا یو کس درته سپېړه درکړي، یو کس درته راشي په کور درته حمله وکړي، په کور درته قبضه وکړي او بیا ته خاموشي اختیار کړي زه امن غواړم. لکه ځینې خلک زموږ د پښتنو د عدم تشدد نه دغه مراد اخلي، خو دغه مراد نه دی. هر چا ته، هر انسان ته، هر حیوان ته، حتی تاسو وګورئ فطرت کې د حیوان هم د خپل ځان دفاع کوي، نو هر انسان ته د خپل دفاع حق حاصل دی. که څوک بهرنی قوت یا یو ظالم قوت هغه راشي ستا په کور ستا په ځای باندې قبضه وکړي یا تا وژني، نو پکارې چې دفاع وکړي. نو بل خبره دا ده په سوریه کې سیهونیست رژیم تاسو وویل کنه چې هغه حمله کړې دي په ډیرو ځایونو باندې قبضې کړې دي په سوریه کې، د دې جولانی ډلې راتلو نه پس. خو افسوس خبره دا ده چې دغه جولانی ډلې د اوسه پورې د اوسه بل ورځې حملې وکړي په ډېرو ځایونو باندې، تقریبا 21 حملې وکړي، او دوی جواب خلا پرېږده یا د هغوی سره مقابله کول یا د هغوی د حملو د هغوی د قبضو د سیهونیست رژیم د هغوی مخنیوي پرېږده، هغه تش د خولې بیان هم نه ور. نو ډېره د افسوس خبره ده چې دوی خپل کسان علویان چې کوم دي چې هغه د دغه ملک اوسیدونکي دي او دغه ملک دی دغه دغه دي هغې قتل عام یې وکړو، او بچی خزی ماشومان او قتل عام سو چې حلال کړه هغه بیا اوس وزول دا وی لاشونه، یعنی ډیر ظلمونه دا وی کورونه اوس لوغ لوغ کلی او توسل. نو دا ظلم چې کوم دی، خو بل طرف ته سیونیست رژیم هغه تیریو تا او هغه حملو تا او قبضې تا هغه ته جواب پرېږي ورته هغه بیان هم د هغې په باره کې د هغې په خلاف نه ورکوي. نو دا ډیره د افسوس خبره ده. او بله خبره دا ده چې دغه علویان مسلمانان دي، لکه تاسو وګورئ په اسلام کې څومره فرقې دي، دیوبندی او شیعه او سنی او بریلوی او فلانی او فلانی او فلانی ډېرې فرقې دي، او ټول د یو بل په خلاف فتوی ورکوي، او یو بل چې کوم دی کافر ګڼي او یو بل د اسلام نه خارج ګڼي. نو دغه پروپیګنډې د علویانو په خلاف هم شوې دي. نو علویان هم هغه هغه بله ورځ یو اعلامیه جاری کړه، تقریبا د اتیو پورې علوی علما چې کوم د لبنان او د شام کې اوسېدونکي دي هغې فتوا اعلامیه جاری کړه، او په هغې باندې لاسلیکونه وکړه، دستخطونه وکړه چې زمونږ دا عقاید دي. که تاسو غواړئ چې زمونږ نه تپوس وکړئ، دا زمونږ عقاید معلوم کړئ، مونږ نه تپوس وکړئ، نه چې تاسو د پروپیګنډو سنی سنائی بات خبرو پسې لاړ شئ. نو هغوی باقاعده هغې کې ویلي دي چې مونږ دا نعوذ بالله ډېر غلطه خبره چې څوک وایي چې دی علی تخوی وي یا دغه یا دا فلانې یا دې څه مني نه. هغې وایي چې الحمدلله مونږ حضرت علی کرم الله وجهه د خدای بنده او امام اول امام ګڼو، دغه شان چې څنګه وایي شیعه حضرات دولس امامان مني، مونږ هم دولس امامان منو چې اول حضرت علی علیه السلام دی او بل اخیری امام مهدی علیه السلام. هغوی دا باقاعده دغه جاری کړې ده او په هغې باندې دستخطونه کړي دي. هغوی وایي چې مونږ خدای رسول صلی الله علیه وسلم یو لک سلیر زره بیا منو، قیامت باندې او مونږ او روژه خدا دې چې یو طریقې به بدلی وي، لکه څنګه چې د اسلام په نورو فرقو کې دي. نو ځکه دغه علویان وګرځولی شو، او دا لکه د شیعه اثناعشري چې کوم دی دولس امامي، د هغې نه یوه جدا، دغه څنګه چې زیدی دي یا مثلا اسماعیلي دي، هغې دغه شوي دغه شان د دوی په دغه کې هم لږ فرق دی په اعمالو کې. دا د ټولو فرقو شته دی. نو هغې مسلمانان هم دي، او داسې په ډېر ظلم سره د هغې قتل عام. دا ډېره یو ناروا خبره ده، د دې مونږ مذمت کوو. او بل دا چې تجویز دا دی، تجویز بلکې نه صرف د شام د پاره، د افغانستان د پاره، د فلسطین د پاره، د نورو هیوادونو چې په هغې کې داسې کسان ناسي چې هغه یعنی د هغې څه دغه معلوم نه دی، او قبضه شوې ده په هغه هیواد باندې، په هغه سیمه باندې. نو تجویز دا دی چې پکار دی هغې کې انتخابات وشي، انتخابات وشي د ملګرو ملتو د دغه لاندې سوري لاندې او د هغې په کنټرول کې، او یا د نورو هیوادونو چې کوم نمایندگان دي د هغې په دغه کې انتخابات وشي، او چې عوامو څوک منتخب کړو د هغه حکومت دې جوړ شي.
ډیره زیاته مننه لیکوال او ژورنالیست ښاغلی انور زیب شاهین خانخیل چې بحث راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. دوستانو اوسنی خپرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له خپلو دواړو میلمنو ستاسې له ملکې نړۍ مننه. تر بیا هم په پاک او سپېڅلي رب سپارم. الله اکبر. روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شمر الله.
ته تهران ریډیو ذات منور دن کو زمون سلامونه او نیکی هدی و منای او صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوه دی چې روجا د خدای ملمستیا پروگرام درته وړاندې کړي. هله دا چې دورې دو فرصت هم ولرای.
Thank you.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، په روژې مبارکې میاشتې کې داسې ځینې ځانګړتیا او خصوصیات دي چې په نورو عبادتونو کې نشته. دا عبادت دومره خاص دی چې خدای تعالی په حق لپرمایي روژه زما لپاره ده او زه یې په خپل انعام ورکوم. ښایي د دې عبادت د خالصوالي یوه وجه هغه اخلاص دی چې د روژې په وجود کې ایښودل شوی دی. روژه د ټولو عبادتونو په پوټه چې د خلکو د سترګو په وړاندې ترسره کیږي یو پټ عمل دی. ګران روژه تیانو د خدای قدرمنو میلمنو، روژې مو قبول شه، دعاګانې مو مستجاب شه او انجام عاقبت مو په خیر شه. د رمضان مبارکه میاشت د ځان جوړونې میاشته، هغه میاشت چې انسان ته قدرت وربخشي چې ځان بیا مومي او د خدای په لاره کې ګام پورته کړي. د دې میاشتې ځانګړې عبادت روژه نیول دی. روژه یو داسې عبادت چې نور خلک یې نه ویني. کله چې موږ لمانځه ته ودرېږو نو زموږ له قیام، رکو او سجود نه څرګندېږي چې په لمانځه لګیا یو. خمس او زکات او انفاک وغیره هم داسې دي چې لږ تر لږه هغه کس چې موږ ورته عمل ورکوو دغه عمل مو ویني. له دې نه علاوه حج، جهاد او نور عبادتونه هم همدغه ډول دي، خو په روژې کې هیڅ بدني حرکت او ظاهري عمل نشته. او تر څو چې یو کس په خپله د روژهدارۍ څرګندونه ونه کړي، هیڅوک یې له ظاهر څخه نه پوهیږي چې ګڼې روژه یې نیولې ده. حضرت امام علی علیه السلام فرمایي، روژه د بنده او د خالق ترمنځ یو عبادت دی. له خالق پرته هیڅوک پرې نه خبرېږي او له پروردګار پرته یې بل څوک اجر او انعام نه ورکوي. جوته ده چې د قرآن کریم او روایتونو له مخې خدای پاک د ټولو حسناتو او نیکو کارونو ایني. خدا چې د روژې په حق له داسې فرمایي، د عبادتونو ترمیان د روژې د ځانګړي مقام په وجه او د هغې د اغیزې په وجه دي چې روژه نیولې د اخلاص مقام ته د انسان په رسولو باندې کوي. په زړه پورې دا چې حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه هم د پادکیا خطبې په سریزه کې د روژې د واجبوالي د علت په حق له فرمایي، خدای تعالی روژه د اخلاص د پرځایښت لپاره وټاکله. په دې وجه که یو کس ټوله ورځ په خلوت او جلوت دواړو کې په پټه او څرګنده روژه وي، نو دا یې د اخلاص نښه ده او ګټه یې د دنیا د خلوص لپاره د نفس تمرین او د تربیت او په خلکو کې د اعتبار او شهرت نه ترلاسه کولو ډډه کول دي. ګران اوریدونکو، د اسلامي احکامو له مخې د روژې یو بتلونکی ټول سر په اوبو کې ډوبول دي، خو په شاور یا په واري وغیره باندې سر وینځل خیر دی. که یو روژاتي کسدن خپل ټول سر په اوبو کې ډوب کړي، نو د واجب احتیاط له مخې روژه باطله ده. که د سر د ډوبولو په وخت بدن په اوبو کې ډوبي او که نه وي، که نیم سر په اوبو کې ډوب کړي او بیا یې راوباسي او بیا نور نیم سر ډوب کړي، نو روژه یې نه ماتیږي. خو که ټول سر په اوبو کې ډوب کړي او یوازې ځینې ویښته یې بهر پاتې شي، نو روژه یې باطله ده. په دې سربیره په لوښي یا جام وغیره سره په سر باندې اوبه چول روژه نه خرابوي. که روژاتي کس شک وکړي چې ټول سر یې په اوبو کې ډوب شوی دی او که نه، نو روژه یې صحیح ده. په عین حال کې که روژهدار بې اختیاره په اوبو کې ولویږي او ټول سر یې ډوب شي، نو روژه یې نه باطلیږي. خو په کار دی چې سمدستي له اوبو راوباسي. همداشان که هیرې وي چې روژه یې ده او سر ډوب کړي، نو روژه یې نه ماتیږي، خو هر کله چې ور په یاد شي باید فوراً له اوبو بهر کړي. ځینې عالمان باوري دي چې که یو کس د لامبوزنې د لباس په شان د مخصوصو جامو په اغوستلو سره بې له دې چې بدن یې لوند شي اوبو ته کوږ شي او سر یې هم په یوې خاصې خولې کې وي چې اوبه ورته نه رسیږي، نو روژه یې سمه ده. خو یو شمېر نور عالمان بیا په کلي توګه حتی د لامبوزنۍ په خاص لباس کې هم په اوبو کې غوپه کېدل د واجب احتیاط له مخې د روژې د بتلېدا لامل ګڼي. هغوی حتی د خولې او د عینکونو په لګولو سره چې د سر یوې برخې ته یې د اوبو د رسېدا مخه نیسي، تر اوبو لاندې لمبو وهل هم د روژې بتلونکي ګڼي. خاګور دونکو مونږ ټول ډیر حاجتونه لرو چې د هغه په پورا کې دا پورې مزړن تړلې ده، خو خامخا به تاسو ته هم دغه درپېښ شي چې د یو حاجت لپاره مو څو ځله لاس دعا ته پورته کړی دی خو لا مو حاجت نه دی پوره شوی. ډاډا اوسئ، هغه څه چې خدای تعالی زموږ لپاره غواړي له هغه شي ډیر غوره او بهتر دی چې مونږ یې د ځان لپاره په نظر کې لرو، ځکه چې هغه د ټولو چارو پاکیبت او انجام خبر او پوه دی. خدای پاک په قرآن کریم کې د شورا سورې په شپږ دېرشم مبارک آیت کې دې ټکي ته اشاره کوي او فرمایي: او تاسو ته چې په دې دنیا کې څه درکړل شوي دي هغه د دنیا د ژوند په نی وسایل دي، او کوم څه چې د خدای په نیز دي هغه غوره او ډیر پاتې کیدونکي دي هغه چا لپاره چې ایمان یې راوړی دی او په خپل رب باندې توکل کوي. خدای تعالی ډیر خوښوي چې د خپلو خواږو بندګانو غږ واوري، نو بس باید دعا ته مخه کړو او ستړي نشو، او په هر حال کې د قادر او یوازنی خالق رحمت هیله ولرو. هر کله چې تاسو هم وغواړئ چې له خپل محبوب سره خبرې وکړئ او پوه شئ چې کریم خدای څنګه له خپلو بندګانو سره خبرې کړي دي، نو د قرآن مجید روح بښونکي او نورنانی آیتونو تلاوت کړئ. حضرت امام علی علیه السلام فرمایي: هر کا چې پرله پسې یو ور وټکوي او ټینګار وکړي نو عاقبت ورته خلاصیږي. همداشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د خدای په مقدس ذات باندې قسم خوړلی دی چې که یو بنده د خپل حاجت په پوره کېدا باندې ټینګار وکړي نو خدای تعالی حاجت پوره کوي. د ابو حمزه سمالی او جوشنی کبیر په شان دعاګانې چې له عادي دعاګانو اوږدې دي په حقیقت کې بلنه ورکوي په دعا او له خبر او اوریدونکي خدای سره راز و نیاز باندې اصرار او ټینګار ته. اوس د ابو حمزه سمالی د لطیفې او لمنه ډکې دعا یوه بله برخه زمزمه کوو: بسم الله الرحمن الرحیم. اے خدایا، ته نیکوکاروی او مونږ بدکاران، په خپل ښکلا سره زمونږ له بدۍ او بدرنګۍ تیر شئ. پروردګارا، کوم جهل دی چې ستا پرورد بزرګواري او کرم یې ونه بخشي او ستا له مهلت ورکولو بل کوم وخت اوږد دی. ستا د نعمتونو پر وړاندې زمونږ عملونه څومره بې ارزښته دي، څنګه خپل عمل ډیر وګڼو چې پرستا له کرم سره برابر کړو؟ هیڅ کله ممکن نه دی. اے بخشونکیا، چې بخشل دی پراخ دی، څه ډول هغه څه چې ستا له رحمته د ګناهګرانو په برخه کېږي تنګ شو. اے د پراخ رحمت خاونده، اے زما مالک، ستا په عزت قسم، کما مړ کړې هم به دې له درګاه لرې نه شم او ستا له ستینې به لاس وانخلم، د هغه پېژونګولۍ په خاطر چې ستا په وجود او کرمې پیدا کړې ده. ته ترسره کړي هغه څه چې غواړي، هر چا ته غواړي عذاب ورکوي او په هر چا چې وغواړي رحم کوي، او د خپلو کړو په خاطر درنه پوښتنه نشي کېدای او په پرغنوری کې جنگ ته نشي کېدلی، او هیڅوک دې په کار کې نشي شریکېدلی، او په قضاوت کې دې دخالت نشي کولی، او ستا په تدبیر باندې هیڅوک اعتراض نشي کولی، ځکه چې پنځونو پرمان خاص تا لره دی او پاک د نړیوالو پروردګار. پروردګاره، دا دې د هغه چا مقام چې تا ته یې پناه دروړې ده او ستا کرم ته پناهنده شوی دی، او ستا له احسان او نعمتونو سره یې مینه کړې ده، او ته هغه سخاوتمند یې چې تیریدنه او بخښنه دې نه ختمیږي، او احسان دې نه کمیږي او رحمت دې نه کمیږي، او په یقین سره مستا په همیشنۍ چشم پوشیم او پراه رحمت باندې اعتماد کړی. پروردګاره، آیا ممکنه ده په ځان باندې دې زمونږ د ګمانونو په پټه سلوک وکړي، یا دې په خپل رحمت باندې زمونږ ارزوګانې نا امیده کړي؟ مونږ له تا هیله مند یو، ستانه پرمانه مو وکړه، او حال دا چې هیله مند یو زمونږ ګناه پټ کړې او ته مو راو بللې، او هیله لرو چې پر مونږ اجابت وکړې. اے زمونږ مولا، زمونږ هیله پوره کړې، زمونږ ګناهونه ستا په وړاندې دي. خدایه، مونږ د خپلو ګناهونو بخښنه غواړو او ستا په لور ستنېږو. ته په نعمتونو سره پر مونږ مهرباني کوي او مونږ په ګناهونو سره ستا مقابله کوو. خیر دی، زمونږ په لور رحمت دی او زمونږ بدی ستا په لور درخیږي. زمونږ له خوا ستا لور ته زمونږ بد کردار درځي، خو دا کار د دې مخه نه نیسي چې مونږ په خپلو نعمتونو کې پټ کړې او په خپلو ډیلو رولینو سره په مونږ تفضل وکړې. ته پاکې، څومره زغم لرونکې او ستر او کریمې، د نیکۍ پیلوونکې او تکرارونکې یې. نمونه دې مقدس او ثنا دې ستره، او سلوکونه او کردارونه دې کریمانه دي. خدایا، فضل دې لا ډیر ډیر پراخ، او زغم دې لا ډیر ډیر ستر دی چې ما زما په ناخوخه کردار او خطه کاره باندې وسنجوي، نو بس مونږ وبخشه، مونږ وبخشه ای زمونږ مولا. د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، روژه د خدای میلمستیا دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
د روژې د مبارکې میاشتې د 12مې ورځې دعا.
اللهم زينني فيه بالستر والعفو واستوني فيه بلباس القلوع والكفو واحملني فيه على العدل والإنصاف وأؤمني فيه من كل ما أخاف عصمتك يا عصمة الخائفين.
اي لويا خدايا، په دغه میاشت کې ما له ګناه نه د بچ کېدو او پاک لمنې په کالیو سره سنگار کړی او د قناعت او بسنې په جامه مې پټ کړی او پکې مې په عدل او انصاف کولو باندې مجبور کړی. لټولو هغو سجدونو څخه